The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د اگست 9 د شه د زمری میاشتې ل 13 سره برابر ده واخ شوه دی په خبر کې د مازیګر شپک په کابل کې د مازیګر 15 نیمه عدالت په واشنگټن کې د سهار 9 بجې په دې خبري خبرونه کې ځفواد لامی تاسو کوربایم او اول هم پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیز ده په افغانستان کې د جګړو وروستۍ صورتحال طالبان وایي چې نن یې د سمنګان ولایت سرکار ایبک هم نیولې دي بل اړخته حکومت وایي چې په مزار او یوشمین نورو کارونو کې د طالبانو برید په شا تمبولې او د 500 نه زیات طالبان یې وژلې دي د ډیری اسماعیل خان پولیسو دا وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان ګنداپور ګروپ مهم کمانډر شیخ وقاص خالد وژل شوی دی حکومت د وقاص خالد د سر قیمت 10 لک روپۍ مقرر کړو او په پاکستان کې په اتکلن ماشوم باندې د توهین اسلام تور لګیدلې خوده غوړنۍ وایي چې ماشوم ته د دې الزام پته هم نه لګي دا پاکستان کې تر ټولو کم عمر ماشوم دی چې د مذهب د توهین تور ور باندې لګیدلې دی او سم پوره خبره طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو کارونو د نیولو لپاره خپل بریدونو ته دوام ورکړي او نن یې داوا کړی چې د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار هم نیولې دی حکومت لا تر اوسه د ایبک خار د سقوط په اړه څه نه دی ویلي طالبانو تیر شپه د بغلان په پل خمری د بدخشان په فیض آباد او د بلخ په مزار شریف هم بریدونه کړی دي د افغانستان داخله وزارت وایي کندوز شبرغان سرپل او سمنګان کې طالبانو ته لدرنې مرګ جوړلې او وختو وروسته د ډلې په مزار شریف او پل خمری بریدونه کړی خو هلته هم ماته خوړلې ده بل اړخته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړی لدی ډلې سره سخت جګړه روانه ده د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې تیر یو شپه په ورځ کې د ځمکني او هوایي بریدونو په نتیجه کې 1500 یو کم اچیا طالبان وژلي او یو سره یو شپه ته نور یې ټپیان کړی دي بل طرف بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تحفظ ادارې یونیسف په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 غنټو کې په افغانستان کې کم از کم 28 ماشومان وژل شوی او یو سلو شپږ دېش نور زخمیان شوی دي یونیسف د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو په حال سخت اندېښنه ښودلې ده په همدې حال کې په قطر کې روانه اونې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره دوه غونډې جوړیږي چې په جګړه بوخت افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینی لدی وړاندې چې جګړه د قانون بهر شي سفارتي سچینو وی وی ته ویلي د شروع یا چاشنبه پورز د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزات د هغه د روسيال د پاکستان او چین استازي د غزیدل ټرایکا یا اکستندډ ټرایکا په غونډه کې ګډون کوي وی وی ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت باوري سرچینو ویلي د غزیدل ټرایکا د غونډې نه وړاندې د نه هیاسي شنبه پورز د روس ملګرو ملتونو او امریکا غونډه بلل شوې ده د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان به د دوهې د سولې پروسې په اړوند غونډه کې ګډون کوي دا وی وی دی ودا د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان پولیسو دا وکړي چې په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ګنداپور ګروپ مهم کمانډر وژل شوی دی د ډیری اسماعیل خان پولیسو د اگست 8 جاری کړي خبر کې ویلي د ترګرو د پټو معلوماتو د موجودګۍ په اساس عملیات شوی او د لا قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ګنداپور ډلې مهم کمانډر شیخ وقاص خالد وژل شوی دی پولیسو دا وکړي چې وژل شوی کمانډر شیخ وقاص د پولیسو او هدافي وژنو په څو پیښو کې ککړ وو او د سر قیمت 10 لک روپۍ مقرر کړی شوی وو ول شوی وژل شوی ترهګر کمانډر وقاص په محرم الحرام کې ترهګری کول غوښته چې پکې مهم شخصیت مرکزی وزیر امین الله ګنداپور هم په هدف کول وو امنیتی سرچینو ویلي وقاص د القاعده بري صغیر څنګه مهم غړی وو او د شیا ټولنې پر ضد په بریدونو کې لاس درلود بل اړخته د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ځله کې د نامعلوم وسلوالو په دزو کې د ګمرک یا کسٹم درې کارمندان وژل شوی دي د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د پیښه نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د ډیر اسماعیل خان د درابن تانه په علاقې کې رامنځته شوی ده مطبوعاتو سره په شریک کړي شوی خبر کې پولیس ویلي د ګمرک کارکونکو په ډیوټي وو ناڅاپه پرې تر غروب بریټ کړي دوه کارکونکو ځای پر ځای وژل شوی دي د خبر تر مخه د ګمرک دریم کارکون کی د ډیر اسماعیل خان په ځلی روختون کې ساور کړی ده. په سم د سید ډول د دې بریج مواري چان نه منلې. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د هندو اقلیت سره تعلق ساتون کې یو اتکلن ماشوم تر ټولو کم عمره کس دی چې تر اوسه په پاکستان کې قربان دي د توهین اسلام تور لګیدلې دي او هغه هلک اوس د پولیسو په تحفظي حراست کې دی. همدارز ویل کی چې د دې هلک کورنۍ هم ځانو نه پټ کړي او د رحیم یار خان سیمه زیاتره هندوان لخپل کورونو تښتیدلې دي. د ریپورتونو لمخه پاتکلن ماشوم دا تور لګیدل چې غنی په قصدي توګه د مدرسې په لایبرری کې میتیاز کړی وي. خود ماشوم کورنۍ ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه ماشوم هلک لا په ځان لګیدل الزام باندې نه پوهیږي او دا پته ورته نشته چې ولی یو هفته جیل کې وساتل شو. د ری پی کې نه پاس کله چې هغه ماشوم په ضمانت لقید خوش شو قهرجن او مذهبي ډلو د پنجاب پر رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو په مندر باندې حمله وکړه. د خالی شنبه په ورځ د هغې حمله په تړاو شل تنه ونیول شول. او روسي خبردار چې د ټوکیو اولمپکس نړیوالې لوبي پای ته ورسیدې. د اتوارې شنبه په ماخستن د اولمپک نړیوالې کمیټې مشر د ټوکیو لوبو د ختم اعلان وکړ او وی ویل چې د اوړي موسم آینده اولمپک لوبي به په کال 2040 کې په پیریس کې ترسره شي. د ټوکیو اولمپکس لوبو کې دا ځل تر ټولو ډیر مډالونه امریکا وګټل چې شمیر یې 114 مډالونه ته ورسید. اروپسی چین اتا اتیا، روس یو اویا، برطانیه 15 او جاپان چې د لوبو کوربه او اتا 50 مډاله وګټل. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د قندهار، هرات او لخکرګاه خارونو د نیولو پلان شن شوی دی. د کورونو چارو وزارت ویان میرویس تنگزی نن د دوشنبه په ورځ میډیا ته ویلي دي چې وس مهال افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په یادو خارونو کې غزمی کوي. خو ویل کیږي چې لا هم د هلمند مرکز لخکرګه خار او د هرات او قندهار خارونو په سندو کې جګړې کیږي. د کورونو چارو وزارت په داسې مهال یاد خبر ورکړی دی چې د چارواکو په وینا د نیمروز ولایت زرنج، د جوزجان، شبرغان، سرپل او کندوز ښارونه د طالبانو لاسته ولیدل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت محمد اکرام راکړي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د قندهار، هرات او لخکرګه ښارونو د نیولو پلان شن شوی دی. د کورونو چارو وزارت ویان میرویس تانکسین رسنیو ته ویلي چې اوس وخت افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په یادو خارونو کې گشتونه کوي. میرویس ستانکزی ویلی افغان امنیتی ځواکونو د تیرو ورځو په نسبت د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ځانونه زیات مضبوط کړي او دا چې دوی په لشکرګاه خار کې وړاندې روان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان تر مخه افغان ځواکونو د خار ختیځو او شمال ختیځو سیمو لویه برخه د طالبانو نه پاکه کړي. نوموړي ویلي په دغه سیمو کې د صفایي عملیات روان دي خو زیاته کړي دغه عملیات په خلار دي ځکه چې د نوموړي په وینا طالبانو د عامو خلکو په کورونو کې پناه اخیستي او هغه د ډال په توګه باندې استعمالوي. قندهار، هرات او لخکرګه خارونو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې. د دغه ځایونو نه را رسیدلي رپورټونو تر مخه لا هم د هلمند مرکز لخکرګه خار او د هرات او قندهار خارونو په سندو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت روسي دابې په داسې حال کړي چې د چارواکو په وینا د نیمروز ولایت زرنج، جوزجان، شبرغان، سرپل او کندوز خارونه طالبانو نیولې دي. د رپورټونو تر مخه نن وسلوالو طالبانو د بلخ مرکز، مزار شریف او سمنګان ولایتونو مرکزونو ته نږدې بریدونه کړي دي او طالبانو دا وکړي چې دوی د سمنګان خار نیولې دي خو چارواکو د دې وخت پورې په دې حقله سندي ویلي. همنن د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په پایتخت کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت لخکرګه ښار کې د ډزبندۍ ټینګېدو غوښتنه کړې. په کانفرنس کې برخه اخیستونکي حاجی فضل الباری فیاض امریکا غږ ته ویلي چې د لخکرګه د سقوط مخه نیولی شوې، خو وایي چې هلته حالت برابر نه دی او په ښار کې د جګړې مخه نه ده نیولی شوې. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بیړني حالاتو مرستندویه ادارې یونیسف افغانستان کې د ماشومانو پر ضد سیوا شوو سختو خلاف ورزو باندې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې په تیرو درې ورځو کې په قندهار ولایت کې 40 ماشومان وژل شوي او 110 ژوبل شوي دي. په خوست ولایت کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 ژوبل شوي او په پکتیا ولایت کې 15 ماشومان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. یونیسف ویلي دا صرف شمیرې نه دي بلکې هر یو د غم ډکه پیښه ده. یونیسف ویلي د ظلم او زیاتی نه ډکې دغه پیښې افغانستان کې د تشدد نوعیت او کچې گواهی ورکوي چې ماشومان څومره د دې ښکار کیږي. یونیسف ویلي د دې هر څه د پاسه دوی په دې رپورټونو هم ډیر فکرمند دي چې وسلوالې ډلې په زیات شمیره کې ماشومانو ته په جنگ کې د برخه اخیستو تربیت ورکوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیال سیکرټری جنرال او د بیړنیو مرستو معاون مارټن گریفتس د افغانستان په وروستۍ وضع باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړې. نوموړي ویلي ځان لا په تیره یو میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د عام ملکي خلکو خلاف د سفرخ بغیر حملو کې د زرو نه زیات خلک وژل شوي دي. مارټن گریفتس په یو بیان کې ویلي افغان ماشومان خزی او سړی هر ورځ د جګړې له کبله اغیزمن کیږي او د تشدد، بد امنۍ او ویرې لاندې په ژوند تیرولو باندې مجبورول شي او زیاته کړي دوی په دغه جنگ ځپلي ملک کې د خزو په ژوندۍ پاتې کېدو او د هغوی بنیادی بشري حقوقو په اړه ډیر زیات فکرمن دي. نوموړي د عامو خلکو خلاف حملو سخت غندنه کړي او په ټولو اړخونو باندې د ډزبندۍ لپاره غږ کړي. هغه زیاته کړي د کله نه چې ملګرو ملتونو د کال 2000 نه هم راهسي افغانستان کې د عامو خلکو د وژنو ریکارډ کول شروع کړي، د هغه وخت راهسي په ټول ملک کې د جګړو له وجې سلويخ سره خلک وژل شوي. مولوی ویلي افغان اولس ډیر اغیزمن شوي او دغه وژنې اوس ودرېدل پکار دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. افغان صدر محمد اشرف غنی د ملک سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د رئیسانو سره د هیواد روان امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ارګ نن د دوشنبه یا د ګل پورز ویلي دغه کتنه چې نن په صدارتي ماڼۍ کې وشوه پکې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او تداوم د ملاتړ ترڅنګ د اولسي پاسونوالو د پیاوړتیا او تجهیز په اړه هم فیصله وشوه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په داسې موقع د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکوي.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وای افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا د رئیسانو سره د هیواد د روان امنیتی وضعیت په اړه خبرې اترې کړې. د صدارتي ماڼۍ د معلوماتو لمخې په دغه غونډه کې د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ولسمشر غنی پخوانی لومړی مرستیال مارشل عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق، محمد یونس قانونی، د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار ترڅنګ یو شمیر لړپړو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په داسې مهال د روان امنیتی وضعیت په اړه د سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو پردونو ته زور ورکړی دی. اخوا د افغانستان نائب صدر امرالله صالح په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د طالبانو د تازه جګړو له امله بې کوره شوي کډوالو لپاره دی د افغان حکومت سره مرستې وکړي. امرالله صالح په ټویټر لیکلی، موږ په ملګرو ملتونو او نړیوالو ډلو غږ کوو چې په لویه شمیره کې د طالبانو د ظلم او جبر، لوټمار او جنسي زورونو د لاسه بې کوره شوي او کابل ته راغلي خلکو ته د هر قسمه مرستو لپاره دی کومک وکړي. نوموړي لیکلي د کابل کوڅې دا وخت ډېر د درد منظر وړاندې کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو وروسته زرګونو کسان د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر نن امریکا غږ ته ویلي چې واځي په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 15300 کورنۍ د خپل اصلي سیمونه وتلې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په ځینې ولایتونو کې بېځایه شو کورنیو ته د مرستې رسولو بهیر هم ودرېدلې دی. په دغه اونۍ کې تخار، سرپل، جوزجان او کندوز کې د مرستې رسولو بهیر بند شوی. د یاد وزارت مرستال ویان ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د بېځایه شو کورنیو سره د مرستې لړۍ روانه ده چې تر دې مهاله زرګونو کسانو ته مرستې رسېدلې دي. دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا د زرګونو کسانو د بېځایه کېدو لامل شوي دي. د نیمروز، زرنج، د جوزجان، شبرغان، سرپل او قندوز هغه ښارونه دي چې د چارواکو په وینا د طالبانو لاس تولیدلي او د یادو ښارونو په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په یادو ښارونو کې د جګړو له زیاتېدو سره ویل کېږي چې په قندوز، سرپل او جوزجان کې دوکانونه هم تړل شوي.
په قطر کې روانه هفته د افغانستان د امن د خبرو د پاره دوه غونډې جوړیږي چې په جګړه بوخت افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینی د دې وړاندې چې جګړه د قابو نه بهر شي. دا غونډې په داسې موقع باندې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي او امریکایي جنگي الوتکې هم په طالبانو هوایي بریدونه کوي. تیره هفته ملګری ملتونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان جګړه یو نوی وجون کې د بربادی پړاو ته داخله شوې ده. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل نوشیروان قلندر راکړي.
سفارتي سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د شروع چهارشنبه په ورځ د اگست په 11مه نیټه به د افغانستان د سولې خبرو په لړ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل روسي همسیال او د پاکستان او چین استازو د غزیدلی ټرایکا یا اکستندډ ټرایکا په غونډه کې ګډون وکړي. د دریو او د دې نه سیوا هیوادونو د سلام مشورې دغه پیل د ماسکو نه شوه چې مقصد یې د بین الافغاني خبرو مرسته کول دي او دا چې په افغانستان کې فریقین سیاسي جوړجاړي تور شي او په افغانستان کې د تل د پاره اوربند وشي. ویوې ته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت باوري سرچینې ویلي د غزیدلی ټرایکا د غونډې نه وړاندې سبا د نهه سه شنبه په ورځ د افغانستان گاونډي روس ملګرو ملتونو او د امریکا غونډه هم رابللې شوې ده. سرچینو ویلي په دواړو غونډو کې به په افغانستان کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په لارو چارو باندې بحث کیږي. په قطر کې د وروستۍ غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونه په سپین کې د افغانستان د امنیت په اړه غونډه کې اندېښنه ښودلې و چې طالبان په افغانستان کې د مذاکراتو او سیاسي جوړجاړي پرته په واکه برخه واړي. دغه غونډه یو ورځ وړاندې زلمی خلیلزاد امریکا غږ ته بیا ویلی و چې په اتفاق سره سیاسي روغه جوړه ته رسیدل غواړي او دای په ډاګه کړی و چې طالبان نه په زور وخت رسیدې شي او نه په طاقت سره د افغان حکومت ختمول شي. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا ته د مرکې په وخت دا هم ویلی و چې طالبان غواړي په زور وخت ورسی نو په نړیوال کچ به څوک ونه مني او دغه واک به یو غیر قانوني حکومت ګڼل شي. تیرونه د یورپی یونین د بارنو چارو د سانګې سیکرټری جنرال په قطر کې د افغانستان د حکومتي چارواکو او د طالبانو د پلاوی سره د ملاقات وروسته په یو بیان کې ویلي و چې اروپا به په زور د واک ترلاسه کول ونه مني او د غواک به د تشدد سره سم غني او دا به په نړیوال کښ د یوازیتوب سره مخ شي. هغه ویلي و باید بشري حقوقو ته احترام وشي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په یو خبر کې ویلي شوی دی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان به هم په دوحه کې د سولې په اړوند غونډو کې ګډون کوي. د یادونه ورته چې د ټرایکا د اپریل په غونډه کې طالب وسلوالو ته خبرداري ورکړې شوې و چې په زور د کابل اخستو لپاره د بریدونه نه کوي. د غزیدلی ټرایکا په شریک اعلامیه کې ویل شوی وو دوی به په زور د جوړ شوی هیڅ حکومت ملاتړ ونه کړي. د مطبوعاتي سرچینو له مخه سبا بل ورځ په قطر کې د کېدونکو غونډو نه وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لاس نه وي دریز مخته نه دی راغلي. د دې نه وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو لپاره پرمختګ نه و شوی او د دې وروسته اوس په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده.
Thank you. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ګمرک یا د کسټم درې کارکونکي وژل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وای دا پیښه نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د ډیرا اسماعیل خان د درابن تانی په علاقه کې رامنځته شوې ده. په سمدستي ډول د دې برید سیمواري چا نه ده منلې. د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په تفصیلي ریپورت راکوي.
د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې د معلوم وسلوالو په ډزو کې د کسټم درې کارمندان وژل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وای دا پیښه نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د ډیرا اسماعیل خان درابن تانی په علاقه کې رامنځته شوې ده. مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې پولیسو ویلي د کاسټم کارکونکو په ډیوټیو او ناساو په وسلوالو برید کړی. دوه کارکونکو فاروق ځان او محمد بشیر په ځای وژل شوی دي. د خبر تر مخه د کاسټم دریم کارکونکو چې هغه هم فاروق نومیږي د ډیرا اسماعیل خان په ځلی روغتون کې درملنې پر مهال ژوند د لاسه ورکړو. په سمدستي ډول د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخستی. په ډیرا اسماعیل خان کې دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې تیر ورځ د ډیرا اسماعیل خان پولیسو دعوا کړې وه چې د پاکستانی طالبان یو مهم کمانډر په عملیاتو کې وژل شوی. پولیسو ویلو د عملیات د پټو معلومات د موجودګۍ په اساس کړي او د لکاونه ګرځول شوی ډلې پاکستانی طالبانو ګنڈپور ډلې مهم کمانډر شیخ وقاص عرف خالد وژل شوی. پولیسو دعوا کړې وژل شوی کمانډر شیخ وقاص د پولیسو او هدفي وژنو په څو پیښو کې ښکار وو او د سر قیمت نږدې 1.5 لک روپۍ مقرر کړی شوی وو. هم دې سره تیر ورځ د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل پتنګي بودنځ علاقه کې هم یو چاودنه شوې وه او د امنیتي سرتیرو ګاډې په هدف شوې او دوه سرتیري پکې ژوبل شوي وو. پولیسو ویلي وو د پیښې وروسته امنیتي سرتیري او پولیس علاقې ته رسیدلي او د لټون عملیاتې پیل کړې دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چې په وروستیو کې د بد امنۍ پیښې سیوا شوې او په روانه د اګست میاشت کې دا اوومه پیښه ده چې په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو برید ترسره کیږي. د دغو ټولو بریدونو ذمہ‌داري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی. د نا امنۍ وروستۍ پیښه د جنوبي وزیرستان په لدا مکین شپتوی او تیار سیمو کې ترسره شوې دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي وای په وروستۍ کې چې کومې پیښې شوې دغه علاقې زیاتره غریزي او ځنګلي علاقې دي ځکه وسلوال بریدونه وکړي او بیا هلته پټ شي. خو وای د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او داوا کوي زرو په علاقې کې امن په ځای کړی.
کنټرول بشي دوره زیات خطرناک نه دی. په وزیرستان کې جغرافیه خو تاسو ته معلومه ده چې ځنګل دي غرونه دي نوري کې دا کم چې د شتګر دي د پټېدو مواقع ډېر زیات ملاويږي.
بل لور د مسول کبیلې مشرانو په علاقې کې بد امنۍ اندېښنې سرګنده کړې دي. ملک سید انور میسول چې د شپتو علاقې اوسیدونکو دی وای په علاقې کې د بد امنۍ د پیښو وروسته په عملیاتو کې عام خلک نیول کیږي او د عام خلکو په کورونو چاپی وهل کیږي. هغه دا وکړه چې په دې وروستیو کې د عملیاتو په پایله کې د علاقې لشتر لږه 15 تنه نیول شوی او په علاقې کې د خلک ویرې ښکار شوی او بیرته د علاقې په پرښولو مجبوره شوی دي.
په آرمی باندې حمله وشي بیا آرمی وال چې کوم دی یا سکاوټ وال دی پاتی په کورونو باندې نه نوځي بیگونا شهري وړي بزرگان بچیان ځوانان آی د پاکستان د هر یو قانون خلاف په حبس بجاک شې چولای چوک لس ورځې چوک 15 ورځې چوک شل چوک میاشت.
ایو بلتن نجیب الله محسود چې په لدا سیمه کې د پیپلز ګوند مشر هم دی وی ویل په کال 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې د رای نجات په نوم وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي او د علاقې نه کډه شوي وو. خلک بیا بیرته ستانه کړی شوي چې امنیت په ځای شوی دی. خودل ته وسم پرانا ورځ د بد امنۍ پیښې کیږي. هغه ویل د بد امنۍ له امله د علاقې ادي ژوند اغیزمن شوی او کاروبارونه په ټپه ودرېدل دي. نو موږ وای په علاقې کې د امنیت په نوم عام خلک زورول کیږي. په کار ته چې په علاقې کې د امنیت ټینګه خوشي او عام ځای خلکو زورولو لړۍ ودرولې شي.
د وزیرستان حالات رس پرز خرابېږي. علاقې میجو لاس کوله خالی کړل په دغه نومو چې بدامنی دو کمش کله هې علاقې خالی کا ولا وسو میجدا اوس کی چې د می سره زبردستی وشولا میش په زورو واسطلی شولې د می سره اراویا کیږي چې ا څوک د خپل خلک سره نه کوي.
د یادوړې د چې په کومه علاقې کې دغه د نا امنۍ پیښه تر سره کیږي دغه تا پاکستانی پوز په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نوم پوزي عملیات تر سره کړي او د عملیاتو په پایله کې دغه علاقې د وسلوالو څخه پاکي ګرځولې شوې دي. خو بیا هم وخت وخت د علاقې څخه د نا امنۍ راپورټونه تر لاسه کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. پرون د بلوچستان په سرخار کوټه کې شوی چاودنه کې دوه پولیس والا مړه او یو وشت کسان نور زخمیان شوی دي چې پکې لستنه پولیس اهلکار خودلې کیږي. ځای پولیس ویلي دا چاودنه پرون ماخام سیرینا هوټل ته نږدې یونیورسيټي چوک باندې د پولیسو یو ګاډی ته نږدې شوی ده. د دې پیخي پر ضد اف آی آر هم رجسٹر شوی دی. د دې نه علاوه د بلوچستان په سرخار کوټه کې پرون ماخام د ولاسي بم یا هند گرینیډ برید هم شوی دی. د حمله د کوټې په سریاب روډ باندې وشوه چې پکې یو کس زخمی شوی دی. بلوچستان لیبریشن آرمی د دوانو حملو ذمہواری قبول کړې ده. د ډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي رپورټ راکړي.
د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د تیر شپې د بمی چاودنو دوی مقدمه پولیسو درج کړي. د کوټه ای سی امرسیال کمشنر محمد زهیب وی ویډیو ته وویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې د دواړو پیښو مقدمه درج کړي او د پیښو په لټنې روانې کړي دي. د یک شنبه په ماښام په کوټه کې د بلوچستان د ایالتي اسمبلی او د بلوچستان های کورټ مخامخ و شخصي سرینه هوټل ته نږدې د پولیسو ورچک ته چیرمه په چاودنه کې دوه پولیس سرتیری مړه او د شپږ پولیسو سرتیرو په ګډون یو وستانه جوړل شوی دی. د اسیسټنت کمشنر په خبره چاودیدونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی وو. پر پولیسو لبرید سم دستی ورستو د کوټې پر سریاب سړک د پاکستان بیرغونه خرڅونکې یو تن په نقشه کړل سوی وو. پولیس وای د بیرغونو پر ریړې لاسی بم غورځول سوی وو چې په ترڅ کې خرڅونکې ټپي سوی وو. د مرستيال کمشنر په خبره ټول ټپيان د کوټې په سیول روغتون کې دي او حالت یې له خطر وتلې دی. د یادو دواړو پیښو ذمہواری د ټولنیزو رسنیو لالاري بلوچ بیلتون غشتونکې وسلوالې ډلې بیلې منلې ده. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت چاواني وای چې د بلوچستان حکومت په تیرو څو کالو کې د امنیت وضع ښه کړې ده، ځکه یو چاته هم د امن د خرابولو اجازه نه ورکوي. د کیس مقدمه مو درج کړې ده چې هر څوک په دې کې لاس لري د قانون له لاسه به خلاص نشي. د بلوچستان علا وزیر جام کمال یادې پیښې غندلی او د ټپیانو د ښه علاج کولو امر یې کړی دی. بل لوري ته د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو په شمول د پاکستان د مرکزی حکومت د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم یادې پیښې غندلی او پولیسو ته امر کړی چې د پیښو څېړنې دی وکړي او رپورټ یې ورته وړاندې کړل شي. د وفاقي حکومت د داخله چارو وزیر شیخ رشید زیاته کړې ده داسې ترهګریز فعالیتونه د دوی ځواکونه نسی ویرولای. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په مستوم سیمه کې د غیرت په نوم باندې یو هلک او جنۍ وجلې شوې دي. پولیس د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي خو وسه پورې د دې قتل په تور کې څوک نه دی گرفتار کړی شوی. د دغه تنانو مړی د کوټې هسپتال ته راوړل شوې دي. د دیوا خبريال حمید سمسور په نور تفصیل راکړي.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټې څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې په ضلع مستون کې رامنځته شوله. د دشت د تیرمیل د لیویزو تحصیلدار عبدالمنان منګل وی وی دیو ته وویل چې وسلوال یو کور ته ورننه وتل. د دغه کور مالک نعمت الله جتوی او د د پر کور ودانه باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوی دواړه ځای پر ځای ووژل شو. بیا لیویز ورغلل د دوی مړی سیمایي روغتون ته راوړل چې ورسته بیا کوټې ته راستانه کړل. عبدالمنان منګل پر مخ زیات کړل چې دوی دواړو په خپل خوشه باندې اته کاله لمخې واده کړی وو. دغه شزه له نعمت الله جستوي سره تشتیدلې وه. د عدالت له لوري د دوی واده سوی وو. اوس ماشومان همستا. چارواکو دغه مقدمه د ننګ او ناموس په تور باندې ثبت کړل. په دغه پیژو کې د ککړو کسانو لپاره پلټنې روانې دي خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی د عورت فاونډیشن مشر علاءالدین غلجیوی وی چې پر روان کال کې هم د غیرت په نامه باندې د وژنو پیښې ډیر زیات دي.
شپږ میاشتو پورې کوم دا 55 پیښې سي سلر وش پیښې داسې دي چې هغه د غیرت په نامه وژلې دي او په دغه سلر وش نه چي دي هغه نارینه دي او 15 شې دي هغه زنانې دي او د دې علاوه ټول ستارنګ پیښې سي چې په هغه کې زنانې وجلی
دي او دا ریزن د عورت فاونډیشن مشروي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره و قانون سازي ته اړتیا ده.
غیرت پر نامه د قتل قانون نه لري او د دې قانون په تحت باندې کوم قانون دفعه ده دا چې کوم ټیم دا ریپورت د ریس په سطح باندې دا ریپورت کې د خون یعنی قتل منشن کې 302
حالانکه د دې دفعه 302 بي دا هغه دفعه نه پکې لیکل دا اف آی آر کمزور سي هغه انسانان واپس پایزت بری سي یا کورټ ریها کی
اورت فاونډیشن وی چې تیر کال هم په بلوچستان کې د شوزو د وژنې یو سل اتلس پیښې رامنځته شوي وې چې په دوی کې یو 50 د ننګو ناموس د تور وې په دوی کې درې ډیر شوزي او اتلس سړي وژل شوي وو. اورت فاونډیشن وی دا یوازې هغه پیښې دي چې د خبری رسنۍ مخې ته راځي. د دوی په خبره چې زیات شمیر پیښې داسې دي چې خبری رسنۍ نه راپور کوي خلک پټی کی. په بلوچستان کې تر اوسه پورې د ننګو ناموس د تور د مخنیوي لپاره قانون نه دی جوړ شوی. د اسمبلی وغونډې ته دوه واره دغه قانون وړاندې شوی دی د اسمبلی د غړو له لوري رد کړل سي. تر اوسه پورې د اختلافاتو له سببه څخه پر دې باندې قانون سازي نشي کېدای. غیر دولتي موسسې وایي چې دغه ډول قضیې په عدالت کې ډیر ځنډ حقي چې له سببه یې بیا زیات شمیر قاتلان خوشي کېږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې، په کابل کې د مازیګر شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. فواد لامیم او ساسو پام یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د جګړو وروستۍ صورتحال، طالبان وایي چې نن یې د سمنګان ولایت سرکار ایبک هم نیولی دی. بل اړخ ته حکومت وایي چې په مزار او یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو برید په شا تمبولی او د 1500 نه زیات طالبان یې وژلي دي. د ډېرې اسماعیل خان پولیسو دعوه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ګنډاپور ګروپ مهم کمانډر شیخ وقاص خالد وژل شوی دی. حکومت د وقاص خالد د سر قیمت 10,00,000 روپۍ مقرر کړی وو. او په پاکستان کې په اته کلن ماشوم باندې د توهین اسلام تور لګیدلی، خو د هغه کورنۍ وایي چې ماشوم ته د دې الزام پته هم نه لګیږي. دا پاکستان کې تر ټولو کم عمر ماشوم دی چې د مذهب د توهین تور ور باندې لګیدلی دی. او سم پوره خبرونه. طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپل بریدونو ته دوام ورکړی او نن یې دعوه کړې چې د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار هم نیولی دی. حکومت لا تر اوسه د ایبک ښار د سقوط په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو تیر شپه د بغلان په پل خمری، د بدخشان په فیض آباد او د بلخ په مزار شریف هم بریدونه کړي دي. د افغانستان داخله وزارت وایي کندوز، شبرغان، سرپل او سمنګان کې طالبانو ته لدرنې مرګ ژوبلې اوښتو وروسته دې ډلې په مزار شریف او پل خمری بریدونه کړي، خو هلته یې هم ماتې خوړلې ده. بل اړخ ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه شپه ورځ کې د ځمکني او هوایي بریدونو په نتیجه کې 1500 کم اتیا طالبان وژلي او 1,000 نور یې ټپیان کړي دي. بل طرف بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تحفظ ادارې یونیسف په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 غنټو کې په افغانستان کې کم از کم 28 ماشومان وژل شوي او 1,000 نور زخمیان شوي دي. یونیسف د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو په حال سخت اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې په قطر کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د خبرو لپاره دوه غونډې جوړیږي چې په جګړه بوخت افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینی. له دې وړاندې چې جګړه د قانونه بهر شي، سفارتي سچینو وی وی ته ویلي د شروع یا چاشنبې پورز د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد، د هغه د روس سیال، د پاکستان او چین استازي، د غزیدل ټرایکا یا اکستندډ ټرایکا په غونډه کې ګډون کوي. وی وی ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت باوري سرچینو ویلي د غزیدل ټرایکا د غونډې نه وړاندې د نهه یاسې شنبې په ورځ د روس ملګرو ملتونو او امریکا غونډه بلل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان به د دوهې د سولې پروسې په اړوند غونډه کې ګډون کوي. دا وی وی ډی ودا. د خیبر پختونخوا د ډیری اسماعیل خان پولیسو دا وکړي چې په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ګنداپور گروپ مهم کمانډر وژل شوی دی. د ډیره اسماعیل خان پولیسو د اگست په اتمه جاری کړي خبر کې ویلي د تره ګرو د پټو معلوماتو د موجودګۍ په اساس عملیات شوی او د لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ګنڈاپور ډلې مهم کمانډر شیخ وقاص خالد وژل شوی دی. پولیسو داوا کړی چې وژل شوی کمانډر شیخ وقاص د پولیسو او هدفي وژنو په څو پیښو کې ککړ وو او د سر قیمت یې 10,00,000 روپۍ مقرر کړی شوی وو. ول شوی وژل شوی ترهګر کمانډر وقاص په محرم الحرام کې ترهګری کول غوښته چې پکې مهم شخصیت مرکزی وزیر امین الله ګنڈاپور هم په هدف کول وو. امنیتی سرچینو ویلی وقاص د القاعده برای صغیر څنګه مهم غړی وو او د شیعه ټولنې پر ضد په بریدونو کې لاس درلود. بل اړخته د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان ځله کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ګمرک یا کسټم درې کارمندان وژل شوی دي. د ډیری اسماعیل خان پولیس وایي دا پیښه نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د ډیری اسماعیل خان د درابن تانې په علاقې کې رامنځته شوې ده. مطبوعاتو سره په شریک کړي شوی خبر کې پولیس ویلي د ګمرک کارکونکي په ډیوټي وو ناڅاپه پرې تر غرو بریټ کړي دوه کارکونکي ځای پر ځای وژل شوی دي. د خبر تر مخه د ګمرک دریم کارکون کی د ډیری اسماعیل خان په ځلی روختون کې ساور کړی ده. په سمدسي ډول د دې بریځ مواري چان نه منلي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د هندو اقلیت سره تعلق ساتونکو یو اتکلن ماشوم تر ټولو کم عمره کس دی چې تر اوسه په پاکستان کې قرباني د توهین اسلام تور لګیدلې دی او هغه هلک اوس د پولیسو په تحفظي حراست کې دی. همدارز ویل کی چې د دې هلک کورنۍ هم ځانونه پټ کړي او د رحیم یار خان سیمې زیاتره هندوان لخپل کورونو تښتیدلې دي. د ریپورتونو لمخې پاتکلن ماشوم دا تور لګیدل چې غنی په قصدي توګه د مدرسې په لایبرری کې میتیاز کړی وي. خود ماشوم کورنۍ ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه ماشوم هلک لا په ځان لګیدلې الزام باندې نه پوهیږي او دا پته ورته نشته چې ولې یو هفته جیل کې وساتل شو. د ریپی کې نه پاس کله چې هغه ماشوم په ضمانت لقید خوش شو قهرجنو مذهبي ډلو د پنجاب پر رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو په مندر باندې حمله وکړه. د خالیه شنبه په ورځ د هغې حمله په تړاو شل تنه ونیول شول. او روسي خبردار چې د ټوکیو اولمپکس نړیوالې لوبې پای ته ورسېدې. د اتوار یک شنبه په ماخستن د اولمپک نړیوالې کمیټې مشر د ټوکیو لوبو د ختم اعلان وکړ او ویل چې د اوړي موسم آینده اولمپک لوبې به په کال 2040 کې په پیریس کې ترسره شي. د ټوکیو اولمپکس لوبو کې دا ځل تر ټولو ډیر مډالونه امریکا وګټل چې شمیر یې 114 مډالونه ته ورسید. اروپسي چین اته اتیا، روس یو اویا، برتانیې 15 او جاپان چې د لوبو کوربه وو اته 50 مډاله وګټل. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته غوښکې. IMF او ورلد بینک لخوا د پاکستان په حکومت باندې فشار زیات شوی دی چې د راتلونکي کال 2022 د جنوري د میاشتې نه په پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې دی اضافه وکړي شي. په نږدې ورځو کې د ورلد بینک او د پاکستان د توانایي د وزارت ترمنځ شوی خبرو اترو کې ورلد بینک د توانایي د پروجکټونو لپاره د 1 بلیون ډالرو قرضه د دې شرط سره تړلی ده چې د جنوري د لومبنۍ نیټې نه به د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړي شي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د توانایي د وزارت یو ستر چارواکي ویلي دي ښکاری داسې چې د پاکستان حکومت لپاره به دا ګام اخیستل لازمی وي. د ډیوا خبريال الیاس خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
نړیوال بینک پاکستان ته د 1 بلیون ډالر قرضه ورکول د بجلی بایو کې زیاتوالی سره تړلې ده او داسې اطلاعات هم دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې هم خپل 6 بلیون ډالر پور پروګرام جاري ساتلو لپاره د بجلی نرخ کې زیاتوالی فشار اچوي. د توانایي وزارت یو لړپوري چارواکي تر مخه چې پاکستانی چارواکو د نړیوال بینک چارواکو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان په دې معاملہ باندې ډیر حساس دی او هغه په دې اړه اخیری فیصله کولو اختیار لري او روان مالی کال هم د بجلی بایو کې نور زیاتوالی راوستلو اجازه نه ورکړي. سیډون کې وایي چې پاکستان دا وخت کوم اقتصادي او مالیاتي مشکلاتو سره مخ ته نو دی د پاره باورته د نړیوالو مالیاتي ادارو شرطونه منل وي، خو دا رقم سخت شرطونه منلو سره باورته په سیاسي توګه زیان هم اوړي. وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سیډنکار زیشان حیدر وایي امید وہ ولی چدار کم فشار حسی ہم ہوئی حکومت یہ دس وقت پارا ازنڈوی اور زیادہ اکڑا چدے کی سیاسی عمل دخل ہم ہوئی کم چ اس دا افغانستان صورت حال دے امریکہ پا ایم ایف کی غٹ برخ لری اور دا وقت دا پاکستان اقتصادی حالت ہم دا سے دے حکومت مشکلات و سرا مختے گرانی سیوا دا تیل و بوئی کو ہم زیادہ والے کی گی اور دا ہر سد حکومت دا پارا ډیر خطرناک تھی. زیشان حیدر اویل کو حکومت دا اولس و خیال نہ ساتی اور دا تیل اور بجلی بے زیادتوی نو خلق بے مخالفت کوی او کدا سے نہ کوی نو اقتصادی خرابی کی. سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی چی حکومت تا دا وقت دا پیسو سخت ضرورت تے او پکار دادا چی پا خشرتونو دوی دا کرزے تر لاسا کری ولی چی عام وگڑی دا تیل اور بجلی بے کے دوران دینا پر لپس زیادتوالی نا سخت پریشان دی.
اکانومی چی دی کم پالیسی روانا کڑی دا چی پرائس خی جوا او اکانومی چلوا دا انٹینشنل دی. مخی حکومتونو با پا پرائس باندے غٹ دا کو چی یو روپے وی چی نگرانا والا پا آئے با غٹ میٹنگو نا کے دلو دلتا دی دوائی قیمت سیوا کی دا سب پدی طریقہ دی اکانومی چلی آگی آسی موی دا حکومت سیریس نا دے پا ریفارمز حکومت آئی میں پتا ما جیبا جیبا شرائط دیاد دی.
پاکستانی چارواکو نڑیوال بینک تا ویلی چی دا توانائی سانگا کے گردشی قرضو کے دا میاشت پا حساب سرا کمی را غلے دے اور روان مالک آلے دا گردشی قرضو دا پارا درے سوا و دیرش ارب روپے اخو دی دی اور پاکستان دا سے سجمنا نا دا کڑے چی دوی با گردشی قرضے صفر تراولی. دا یادون وردا چی دا بجلی پا مت کے گردشی قرضے دا وقت 2300 ارب روپو تا رسیدلی دی کوم چی تیر حکومت کے سدا پاسا 1100 ارب روپے وی. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یا پائٹ دے وسیڑن ترمخا پاکستان کے کارخانو تا بجلی ور کول و بیا د سیمه هوادونو لکه هند، بنگلہ دیش، سری لنکا، ویتنام، سویلی کوریا، تایلند نا شپږ ویش فیصدی ګران ده او د کورونو بجلی هم د سیمه هوادونو نا 28 فیصدی ګران ملاویږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو پوهان وایي د صوبې په ځینو جیلونو کې د حد نه زیات قیدیان ساتل کیږي. دوی وایي په وړو کې ځکه سیوا تنانو قید کولو سره په هغه کې د جسمانی ناروغو سره سره ذهني بيماري هم خوريږي. پوهان زیاتوي په داسې حال کې د جیل دننه د یو قیدی اصلاح کېدو پر ځای نور هم حالت خراب شي او معاشري ته د ګټې ورکولو پر ځای د زیان سبب وګرځي. بلخوا د جیل خانجاتو محکمې د پاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال شفیع الله خان ویسف امریکا ډیوا ته ویلي چې صوبایي حکومت په موجوده جیلونو د بوج کمولو د پاره په بیلابیلو سیمو کې جیلونه جوړوي او د قیدیانو د ښه صحت، تعلیم او هنر د پاره هم ګامونه اخلي. د ډیوا خبریال عبدالرزاق پی د پیښور نه تفصیلي رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي په زندانونو کې د حد نه سیوا قیدیان ساتل د هغې د بنیادي حقونو پر ضد عمل دی. دی وایي په داسې حال کې بندي تنان د قسم قسم جسماني ناروغو سره مخ کېدو تر څنګ په ذهني ناروغو کې هم مبتلا کیږي او د راخلاصېدو وروستو د خیر خیګړې پر ځای معاشرې ته د نقصان رسولو سبب وګرځي. په جیلونو کې بندي تنانو د حقونو لپاره کارکون کې د پیښور های کورټ اډوکیټ نورالم خان وی ویډ وته وایي چې په بندیخانو کې د خپل مقدار نه زیات قیدیان ساتل د بنیادی بشري حقونو پر ضد فعل دی. دی وایي د پیښور مرکزی جیل کې دا وخت دوه چند سیوا تنان په بیرکونو کې قید کړی شوی دی.
زور چو په هغه کې کیپاسټی 100 وا چې یو 100 کسان بچي پاږې کې پاتې کېدل او هغه کې به 500 کولو اوس چې دی چې دا کوم نوی بیرکونه جوړ شوی دی د کرونا په پوینټ آف ویو سره په دې کې به 50 کسان پاتې کیږي او دې په کې چې دی یو نیم سل نه زیات ساتي. په دې جیل کې چې اور کراؤډ دې وی نو هغه سره به مختلف بیماریاں کړي کیږي. بیا په دې د فوډ تنظیم صحیح نه د ته بچی دی ذهنی او جسمانی چې دی د باندې به ډیر غلط اثرات کیږي. چې دې چا کم جرم کړی دا هغه د وجې د صحت سہولیات ته مخه تل چی دغه تعلیم سہولیات هم واخیستل شي.
د خیبر پختونخوا د داخله محکمې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه د روان کال لومبي میاشتې پوري د صوبې په دوه کم سلويخت جیلونو کې یو لزره 325 تنان بندیو. شمیري خای په دغه قیدیانو کې 9943 تنانو قضیه په عدالتونو کې اوس هم روان دي. ایڈوکیٹ نور عالم خان زیاته کړه کم تنان چې په معمولی جرمونو کې نیولې شوی نو د هغې په وخت ضمانت کېدل سره په جیل خانو بوج کمیدل شي.
زموږ نه چې کوم پټی میټر افنس دی د لپاره چې د سیشن جج او د مجسټریټ په لیول باندې چې روزانه په بنیاد باندې الته چکتان لګي او د دې چې دا ایر ختمه یې یا د حکومت یو تا چې جنرل آرڈر جاری کی چې هغه نه چې دی انډر ٹرائل چې کم معمولی نویت جرمونو کې چې هغه چې دی راخلاص کړی شي نو بیا به چې دی دا قیدیانو مسلې چې دی ډیر حد پورې کنټرول شي.
د جیل خانو محکمې لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خصوصي مرستیال شفیع الله خان وی ویډوته ویل په موجوده جیلونو د بوج کمولو لپاره صوبایي حکومت نوي زندانونه جوړي. دیوای په جیلونو کې د بندیتنانو د تعلیم روزګار او ښه صحت لپاره صوبایي حکومت د روانډینا بندوبست کړی دی.
دا چې ور بدرشتا دا د کې شخص نشته بعضی جیلونو باندې لکه کوټه از زه په دې حالت ور بدرشتا دا غیر پره دا جیلونو موږ نیو جوړو او دا کوشش مونږ چې هغه بیا ته شفت کو په حقوق په والی ته روړې دي ته ټیک بنه ویږي او په ویکلی د موږ میډیکل افسران سپیشلستان دا نور هم دا چیک کوي او موږ خپل کټ سره د دې هغه ټیسټونه کوو ایچ آی وی او اکس مونږ ترکی مون کوشش کوو چې موږ د دې سهاله واسو.
د شمیرو تر مخه د صوبې په کچا په جیل خانو کې یو سل او سلور شپې ته مېرمنې قید کړې شوې دي او په دغه مېرمنو کې د یو سل او 22 خزو مقدمه اوس هم په عدالتونو کې روان دي. شمیرې خای چې د صوبې په بیلابیلو زندانونو کې 355 کم عمرتنان هم ساتل شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې تجارتي خساره د زیاتې دورستو په هانوای د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی چې دغه خساره راکم کړی شي او د روپی قدر په ځای وساتل شي. په هانوای حکومتي داوو باوجود روان کال د جون په میاش کې تجارتي خساره د 1.6 اربا ډالرونه په ریکارډ کچا 6 اربا ډالرو ته زیاته شوې ده او د مرکزی بانک لخوا د مداخلت نه کولو په وجه روپی د فشار ښکار ده. د دې خبريال ریاض حسین په نور تفصیل راکړي.
په پاکستان کې تجارتي او د جاري کاتو د خسارې د زیاتوالي ورستو اقتصادي په هانوایي د روپې قدر په ځای ساتل د حکومت د فارا یو غټ چیلنج دی او دا چې د روپې د قدر د کمیل عمله په ګرانې کې نور هم اضافه کیدی شي. د مرکزی بانک د شمیرو مطابق روان مالی کال 2020 او 21 پړومبه میاش جولای کې د ډالر په مقابله کې د روپې قدر 3.2% غورځېدل دي او روانه میاش په دې کې 0.5% نور کمی مخې ته راځي. په پاکستان کې دا وخت د ډالر اخستو بیا 1.3 روپے او 8 پیسې ده او ډالر په 1.3 روپے او 8 پیسې خرڅیږي. اقتصادي پوهان وایي دا وخت پاکستانی روپے د فشار سره مخ ده او د تجارتي خسارې د زیاتوالي په وجه په غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم فشار زیاتیږي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي حکومت دا ولرل چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره ختم کړي ده خو روان کال د جون په میاش کې خساره د 1.6 اربا ډالر نه د درآمداتو په نتیجه کې پریکارت کچا 6.3 اربا ډالر زرته زیاته شوی مهتاب هیدر دا وکوی چې ترسیلات زر د دیرش پیسه د میاشتې په حساب زیات شوی وو خو په جون کې د پاکستان ترسیلات زر لس پیسه د تراکوس شوی دی وايي پاکستان غواړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د قرضو پروګرام تبیا کتنه وکړي او تر کومه چې د قرضې نوې تازه شوی په روپیه به فشار موجود وي دوی وايي تر کومه چې د IMF پروګرام تبیا کتنه نوې شوی پاکستانی روپیه به د فشار لاندې وي ځکه چې مرکزی حکومت د ډالر د قابو ساتلو لپاره په مارکیټ کې مداخلت نه کوي او بل دا چې تجارتي خساره زیاتیږي نو د هغې په وجه د روپیه قیمت غورځيږي د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وايي روان کال 2021 کې پریکارډ کچا د 3.1 ارب ډالر په پرتله یو کم 3.3 ارب ډالر د ترسیلاتي زر په مت کې پاکستان ته منتقل شوی وو وزارت تجارت وايي روان کال برآمدات د 2.5 ارب ډالر په پرتله 15 ارب ډالر ته زیات شوی خو د اقتصاد ماهر لحاظ علی وايي د پاکستان درآمداتو کې اضافه شوی او زیاتره خوراکي شیان د بهر هیوادونو څخه راځي دوی وايي د زیاتو درآمداتو په نتیجه کې پاکستان د ډالرو زیات تعداد بهر تلیږي او د هغې اثرات بیا په قیمتونو باندې پریوزي
ډالر قیمت سیوا کې نو اوټومیټیکلی ستاسو ملک به هم د قیمتونو سیوا کې دوی سیس چې کوم دغه دا چې د قرضو شر به هم په پاکستان سیوا کې ځکه چې موږ ته بهر دنیا نه کومه قرضې اغستی نو یا موږ په یورو کې اغستی یا په ډالر کې اغستی او موږ به واپسی هم د قرضې په ډالر کې کوو
سړنې وايي روان مالی کال په قومي بجټ کې د حکومت لخوا د اقتصادي پرمختیا شرا 0.8% مقرر کړی شوی ده او د پوهانو په وینا دغه هدف پوره کولو لپاره امکان لري چې درآمدات نور هم زیات شي په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانیانو د وزارت وینا ده تیر کال 2020 کې 2,00,000 پاکستانیان بهر هیوادونو ته تللي دي او په کال 2019 کې بهر هیوادونو ته د تلونکو تعداد د 6,00,000 نه زیات وو او د کرونا وبا له وجې دا هم په ترسیلاتي زر اثرات پرې باسي د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د انټرنیټ د لارې د تجارت کولو ادارو امازان او فیسبوک ته د تجارت کولو اجازه هم ورکړې ده او په هان وايي دا به مثبت نتیجې راوړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د پاکستان د انتخابی کمیشن او پاکستان د ډیټا بیس رجستریشن ادارې نادرا لخوا په ټول ملک کې کور په کور د خزو د پاره د شناختی کارډونو جوړولو کمپین شروع کړی شوی دی او د دې کمپین مقصد د ووټونو په اندراج کې د خزو او د سړو ترمنز د جنس په بنیاد فرق ختمول دي د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوې دي چې د صوبې په 11 ضلعو کې دغه فرق د 10% نه هم زیات دی بلخوا په بلوچستان کې هم د ووټونو د اندراج په وخت باندې د جنس په بنیاد د سړو او د خزو ترمنز فرق 14% نه زیات دی د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړي
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن لخوا د خزو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق ختمولو لپاره کور په کور د شناختی کارډونو جوړولو کمپاین پیل شوی دی چارواکي وایي دغه کمپاین به د جنوري کال 2023 پورې رواني په 400 کې د شناختی کارډ جوړولو لپاره راغلي شکیله بیبی وایي تر اوسه د کور کارونو زیاتې لوجې نشو کولای چې د شناختی کارډ جوړولو دفتر ته ورغلي وي خود د موبایل ټیم کلی ته پراتلو سره دغه مشکل اوار شو او کارت جوړولو د پاره راغلی دا
مودا سی چې بس زنانو ته د کور نه اجازه نه ملاوي چې نتاس به بار ځای التبه سړیم وی التبه تاسو نه سړی تصویرونه اخلي التبه نه ګوتی لګي نو دا هم دلته اساني خاص کر وسره خپل ناری نه عمر شي داغي په مخامخ باندې ارسو شي نو دا هم یو اساني د یو مدد ته
په خبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د سوبي په 11 ضلعو کې د سړو او خزو ووټرانو په تعداد کې د فرق شره د 10% نه سیوا ده او د دې فرق ختمولو لپاره یاد اداره د نادرا او نورو اړوند ادارو په مرسته کار کوي په دې کمپاین کې مرسته کوونکي پیمان نوم غیر دولتي ادارې غړي سیده بیبی وایي دوی په کلیوالو سیمو کې اول شناختی کارت نه جوړونکو خزو معلومات را جمع کړي او د علاقې ته د شناختی کارت جوړونکو ټیم ولېږي
په داس زنانو موږ سروي کوو داغي لیستینګ کوو بیا پاغي کې کوم دی هغه زنانا چې اکم مطلب داغي سوجه نه جوړ شوی د آی ډی کارت نه به موږ هغه ته کوم دی سوشل موبلایزیشن موږ کوو کمیونټي سیشنز ورکو ناغینه بعد موږ چې کوم بلاک سره کړی پای چې موږ دا سروې وکړو ناغي حساب سره موږ خپل یو ټارګټ کې خو دي ځانته
الته کې هغه بلاک څخه کم دی یا هغه ایریا ته مونږ بیا ایم آر وی لیکو موبایل رجسٹریشن وین چې کم دی د نادرا والا هغه لیکو چې الته کې اون د سپورټ چې کمی خزي دی او الته کې فیسیلیټیټ شي.
د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا په جاری شوی روستۍ خبر پانه کې ویل شوی چې د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د هیواد په کچه د سړو خزو ووټرانو په اندراج کې پرق 2.41 میلیونه مخې ته راغلی و، خو وروسته بیا په دې کې کمی راغی او د روان کال د اپریل په میاشت کې بیا دغه پرق 2.31 میلیونه ریکارډ شوی دی. د چارسدې د الیکشن کمیشن مشره سپی اکبر وایي د شناختی کارډونو نه جوړولو لامل خزه د ګڼ شمیر اسانتیاونه محرومه پاتې کیږي او د دغه مجموعي اثرات بیا په ټوله ټوله نه پریوزي.
نو سنته دای چې داس اوس ریسنتلی وکړه زمونږ د سې ډېر غریبانو خلک پی چې هغه خه پکاج هغه احساس پروګرام کې کنسیډر شوی، خو یې کنسیډر نشو صرف شناختی کارډ د کمیره وجنه. دغه سکتا سو ګوره حق رائے دہی د هر انسان بنیادی حق دی. دغه خلک چې کوم شناختی کارت نه جوړي که هغه امیر دی که غریب دی، هغه دغه حق نه محروم شو. د ملک په قانون سازی کې د حکومت سازی کې دغه رول پاتې نه شو. دغه سه که تاسو هیلث فیسیلټیز وګورئ زموږ هیلث کارت د هغه فیسیلټی نه دی پاتې شو. د ایجوکیشن که تاسو وګورئ چې تاسو شناختی کارت نی 18 پلس یې تاسو مخکې ایجوکیشن کې مسلې راځي، نو یو نه شل مستی دی.
د پاپین نومې غیر دولتي ادارې نه دیوته ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو او ښځو د ووټونو اندراج کې 2.9%، پنجاب صوبه کې 9.6%، سند کې 10.2%، بلوچستان کې 14.4%، او اسلام آباد کې 15.4% پرق ریکارډ کړی شوی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وسو امریکا د خبري خبرونه ده. وړاندې کوو چې یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په شام کې د تیرو لسو کالو راسي خانه جنگي تنختی ده. د بشار الاسد حکومت د کال 2011 د مارچ نه په خپل خلکو بیرحمه حمله کوي. د دې په نتیجه کې د شام شخړه زموږ د نن وخت د انساني خواخوږۍ په لحاظ سره د دنیا د ټولو نه لویه او کړکیچنه مسله جوړه شوې ده. د شام د جنگ د لاسه د 1 کروڑ او د 100 لک نه زیات خلک یا خو د شام د ننه بې کوره شوي دي یا ګاونډي ملکونو ته تښتېدلي دي. باقي څومره خلک چې په شام کې پاتې شوي دي د هغو په دریو کې 2 برخې یعنی 1.4 کروڑ نفر د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج دي. امریکی او ایتلی وسوس په شریکا یو غونډه را بللې وه. په دې کې دولت اسلامي له د ماتي ورکورو د پاره د جوړ اتحاد په کامیابو او په شام کې د انساني خواخوږۍ د فوري نوعیت د امداد په مسله خبرې اترې وشوې. په دغه موقع د امریکی د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې په شام کې خلکو ته د نور امداد په تیزی سره د رسول او اجت ته خصوصا د نورو ملکونو نه په سرحدي لارو د امدادي سامان شام ته د اړولو ضرورت زیات دی، ځکه چې په دغو سرحدي لارو د شام هغو لکونو خلکو ته د بنیادی امداد رسولو اجت ته څوک چې دا وخت د خوراک دوایانو د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو او د جون بچکولو د نور امداد اجتمن دي. دې سره سره ښاغلي بلینکن دا اعلان هم وکړ چې امریکا د شام خلکو ته د نور امداد لیږلو نیت لري. ښاغلي بلینکن زیاته کړه امریکا په شام کې د انساني خواخوږۍ امدادي کارونو له نور 46.2 میلیونه ډالر ورکوي. دې رقم نه به د هغو خلکو هم امداد کولی شي چا چې د امداد د اجتمندو خلکو د پاللو پیټه په سر اخیستی دی. دې سره به تر اوسه پورې د شام د شخړې د لاسه ځپلې شوو خلکو ته د امریکې د امداد کل مالیت تقریبا 1.5 ارب ډالرو ته ورسي. دوی چې موږ به په بله روانه غونډه کې شام کې د یوې سیاسي روغې راوستو خبرې ته پام ګرځو، کومه چې په شام کې د روغې جوړې او د امن راوستو کې یو لار ده. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی هر کله چې د شام د خلکو او د انساني خواخوږی امدادي تنظیمونو ته د دې ډیر زیات اجت دی. کاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې چې موږ په سیمه کې د انساني خواخوږی د امداد ورکوونکو خپلو ملګرو مننه کوو چا چې په ډیرو غیر معمولي سختو حالاتو کې هم د شام د شخړې ځپلو خلکو ته خپل امداد جاری ساتلی دی. دوی زه د نورو ملکونو هم ډاډګیرنه کوم چې په شام کې د انساني خواخوږی د امداد محتاج خلکو ته د امداد رسولو په کارونو کې موږ سره ملګری شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.